هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي، او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي، د ملت مشري کوي، په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړي. همدا رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې، گاوان کې، خار کې، خپل منطقي کې، اولو که منطقي کې نه لري می ته خپل وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ، مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستان دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاس ور کړی دي، سرپرستان له لاس ور کړی، خاوند له لاس ور کړی، او یتیمان ورته په غاړه دي، او کورنۍ ورته په غاړه ده، غوتا مرسته کول، لهغو سره کومک کول، لهغو سره دی غو لاسنیوي کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو، بلکې د انسانيت وجيبه ده. د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاسنیوي کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوي، بلکې په نیکی کې لاس ورکوي، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وای چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وای دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي، او تر رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي، تاسو سره نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده، او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي، دوی نه خبر واخلي، او دوی سره مرسته او کومک وکي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې له محتاجینو خلاصي.
استاد کفسر وایي که چیرې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی، نو دوی به مجبورې گناه ته مخ کوي، او د گناه لار نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې له دینه مخنیوي وسی، د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده، چې د یو بل لاسنیوي وکي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی، او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړې توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه دا ابتدایي وحی نه و درس، ځکه دای منتظر دی وحی نه، او د فتن وحی په نازل اسوه. کله کورته چې راځي، خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای، وای تا خدای نه زای کی، ځکه وای ته کند لاسنیوي کی، ته د یتیمانو دی بیوزله خلکو لاسنیوي کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای، التم وای وای هغه کس چې لاسنیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغو کورنۍ چې سرپرستان نه لري، د هغو لاسنیوي وکو، او دا د موږ اخلاقی، دینی، ملی او هر اړخیزه وظیفه ده. والله به دې پښتنه موږ نه کوي، نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوي وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو، او د هغو کسانو چې هغو دي بېوزله دي، بې سرپرسته دي، د هغو لاسنیوی دي وسي، او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي، چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فني حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو په تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي، تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره، خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې دا خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
ځو دي حقونو فعال عادله بهرام نظامی وای چې د طالبانو د حکومت د خبره چوي دوی میرمنو ته د کار زمينه برابر کړي ل حقیقت څخه لري ده. کوم کار چیري څه وخت نموړې د یوې مرکه په پایل کې د افغان کندو خځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وای. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې بې دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د رادیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او واشت مکتری نشرایت دی ایتصار تیری بی و اغا دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پاگو میرمونو دی چه تاسی یادوانو وکل چه غی کندی دی رندی دی وار وار مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کرکی نشته دی دا با دیر سخت ناورین منستر آوری من فیده دو چه دا با اپتوله نکه چم را بدبختی منستر آوری چه اغا دی سیهی مسائلو نده دی هر لحاظ دست که پا مجموع که پی فکر پی وکو به هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو د حکومتونو د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېد، خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي پکې، د دو هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بې نارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینڅي او په کور کې مېرمنې پاتې کېږي هغو ته ډیره سخته ده، لږ نه ډیره سخته، او دا ډیر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایي باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپله دو شنه ډیره نارامه یم.
بله مېرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي، یا هغه مېرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کوي، او مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایت د دی حداقل د منلو وړ هوایت دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او مېرمنې سخت دي ستونزو کې دي. خیاطه ده یو څه آماده کیوي، وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته هغه کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی. په یوه نمایشګاه خو نه کې چې یوه نمایشګاه دایري په غو کې میرمن خپل توکي فروشتر یا استلی وي یا نمایشتر یا استلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حال نشو. لکه چې موږ وایو چې ولا دا غدي نن دیته دا زمينه مساعده ده که دی داس شي ښایي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکټران وي ډاکټرانې به خپلې وظیفې ته تللی، که معلمین وي معلمینې به تللی، که مامورین وي مامورینې به تللی، که کارګرې وي کارګرې به تللی. که دی خپلو وظیفو ته تللی، بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده، یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کېږي، تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي چې انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ کار ته پرېږدي، یوه ورځ نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نه شو ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړي دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په هغه تیر دوره د طالبانو کې لرله، ته دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې کړې، ناستې وې د خلکو مړۍ پخول، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه و. دا روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي. که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري و لس ورځ به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا، بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دي کومه کا. دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا، زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړی وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا. چې مثلا تا کوم پوړنه ور وړی، ما کومه تکا ور وړی، یو څمتې جوړ کړي، نور خو زه دې بیچارهګان هیڅ لاره نه لري، ټولې لارې په دې تړلې دي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ. په دې لچا ورځ د ټولو افغان میرمنو په تیره بیا د کونډو ښځو ستونزې حل سي
انشاءالله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي په د هيله چې روغ جوړ وسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ ملما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پنځه وای. د انجلې د کندهار اوسیدونکې کائنات د چې کائنات په نوې وخت کې ولې د 2500 ویل پیل کړی دی الهت ویل کائنات نه و پختو د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوس پړو خو کائنات جانې کته سره ته په پیل کې د خپل ځان پاړه د چې چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده ک لنډرته وایست
کائنات د قندهار ولایت اوسیدن کې په 2003 کال کې په همدې کندهار شهر کې پیدا شوم او د دې تر څنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساينس پوهنځي مسلو
د خونځي نه بیره فایل کو د خونځي د نومړی ورځې په اړه ته وایا هغه ورځ چې ته د نومړی ځل لپاره خونځي ته لاړې چا وی وړې او دغه وخت د سې خوګه خاطره د نومړی ورځې کوم خوګه خاطره در سره شته
لومړی ورځ شونځي څومره چې یاد راځي زه له ډیر ماشومتوب شونځي تلم او شونځي کې یو ورکتل هم وو تقریبا یو کله نوم چې زمي له مور سره کوټکستان ته تلم ځکه چې مور مې هم په هغه مکتب کې استاد و کله چې لومړی شونځي کې د اول ځل لپاره شامل ولم خپل مور سره ولاړم مکتب بیا هم یو څه راته نه بلد ښکاري دا ځکه چې په داس یو صرف کې کښېناستلم چې معمولا ډیر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې و او زده کړې مې کولې خوږه خاطره مې په دې کې دا و چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته داخله سولم او معرفي سولم استاد مهم شزینه استادان و ټول په مکتب کې خوږه خاطره او ډیر غیرت چې مهمه و دغه ورځ دا و چې مور پلار خور ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زدا ست تشویق کړم چې په هغه لومړی ورځ چې کله شونځي ته ولاړم یو د خوشحالي احساس مې درلود زه تر ماشومان په صرف کې و چې یا به جړل یا به برته کور ته تک خوشته خوزه ما ډیر د خوشحالي احساس درلود او په هغه مکتب کې مې د هغه لومړی ورځ څخه بیا تر دولسم صف پرې په ډیر شوق سره راتلم ځکه دا ټول زما د فامیل چې تشویق او چر سره دوی ته تعلیم او تربیت هر څه مهمه و او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویق کولم تر څو په شوق سره مکتب ته لاړ سم او په شوق سره درس وایم
کاین ځان کې دام راته وای خونځي ته چې تاسو مې دونه وکړه ماشومان په نومړی ورځ دی ژاړي یا خفوي یا کلت لاړ شي والا کې خوشاله وي خورسته چې ګوري چې درس ته په ساتونو تل تراست وي زړه یې تنګيږي درس ویلو کې څنګه وی کله دې داسې اراده کړې د چم مکتب نه ولا زړه می تنګ د مور مو تیار او استاد درزه لاړ شکور ته یا زړه دې تنګ شو چې ولا نور درس نه وایم زم
یا شکر الحمدلله په دولس کال مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې صبر تخپل د مور سنف تولار سم وایم چې زبر تا کور ته زم زړه تنګ سو یا راځه کور ته لاړ سم داسې ورځ مې نه تجربه کړې او په درسونه کې هم تکړه وم د لومړي سنف خبرې تر دولس سنف په پرمې همشه اول مقام درلودي او هیڅ کله د نه درس ویل څه مې یا د مکتب ته تاکس خمې زړه نه دي تورسم
کوم مضمون کې ډیره تکړه وي یو ځینی شاګردان چې ریاضیاتو کې ډیره تکړه وي بیا ځینی دي چې واز یې بغا مزامین چې میخانیکي لیک د غړ خلری هغه کې تکړه وي تاسو کوم یو کې تکړه وي
په بیولوژي کې ډیره تکړه وم همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مزامین مې د خوشي مزامین او ډېر پکې ما ځان رسولای شوی
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو مده څه فکر کوم چې اتمان ریاضیات به مډر خو خیدل
بلی خو د کمپیوټر ساينس پنځه مخکې زه د څلورم سم څخه ما د تی ویلو شوق درلود او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته ډېر به خوښ هم وو کیمیا مضمون کې تر دولسم سم څخه پرې مې هم دا کمپیوټر پنځه خوښه خوښ مې هم د تر اوسه پرې دولسم سم کې د کانکورد امتحان څخه ورسته زه د کمپیوټر ساينس پنځه ته کامیاب شوم زه نه زرم چې ولر سم کنه سم لر خو د دې تر څنګ په شخصي پوهنتون کې تی پنځه ته هم امتحان ورکړ خو داس وخت را لچ ما دواړه یو ځای شروع کړ کمپیوټر ساينس پوهنځي تر څنګ د ټپ پوهنځي هم ول اولیت مې د ټپ پوهنځي تور کړی و د تر څنګ کمپیوټر ساينس پوهنځي کې هم ځان ورسوم ټول پوهنځي مې هم زمانه وایې
په دې اړه د هاتمن پښتنه کوم چې ولې دومره لاقل ته سره خو په خوندې کې به تم شو خوندې ته چتلې د یو خبره چې د موږ ټول د خوندې په دوره کې ور سره مخامخ یو تمبلی نیولې او په ځنګل ډول زما یادې کې زموږ مکتب دوره چې موږ د خوندې نه راغلو هغه جامې چې د خوندې دی تور کالیو سپین ساده دا بیا پنځم به ورس چې بو ترجمه به موږ غوستل بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې و ډیر نیولې و چې وې منځو زکه چې سهار شنبه و باید خوندې تلو څومره تمبلې د مکتب دوره کې پدغه کارونه کې
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونه کې په دغه موضوع کې څه تمبلې را څخه کېدل خو بیا مور مې ترشا و چې یعنی دا کار غلط دی کوای ما یا مثلا د مکتب څخه چرته جامې دې جربت لوه پارت هفته کې به هڅه مور دوه ورځې بعد یې درې ورځې وروسته به زما جامې پریمینځلې او یعنی د سپخ نه راتلی چې زما په خپل جامو ته نفس تنګې دي چې نه یا غوندم یا راته وغمېدلې کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي هره ورځې بدلوه هره ورځې بدلوه خو بیا هم داس کله کله د داسې وضعیت سره مخامخ کېدلم خو ډېر نه
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسو قندار کې مکتب هم ویلی ده هلته تاسو پوهنتون هم ویلی کله چې د څلورو صنفونو ته لاړې په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې څومره فرهنګي ستونزې وې په قندار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې کیسې او دا خبرې ډېرې وې د چالو چې ښوونځي ته ځي بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي خپل غنجلې وي ساسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو د حجاب تر څنګ د چادرې یا بقره چې ورته وایي د هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې زیاتره کسان داسې و چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره و ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته وو مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل ځکه اوزاد هغه رقم و ټولنه مو همدا رقم و چې یعنې تاسې شپږم صنف کې یاست حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زیاتره شاګردانه دانه خوشول ځان په شمول زه به ډېره په عذاب وم په همهغه بقره یا چادري کې ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب و مکمل حجاب و مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بخښه چدري په زور او په جبر سره کول
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي بیا بل اخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانی واده کې یو دغه د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي په دې برخه کې کورنۍ تاسو څومره ملګرتیا وکړه خپل دې څومره مبارزه وکړه
خپل همزمره مبارزه خپل د خوش پوره دی وکول چې تر نه هم صرف پوری بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوره نه پر سر کې کچا هم مکتب ز فزور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرز په دې حجاب کې مرز خو بیا زه په هم هغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څه خورسته کله چې مې وکتل سبب خاطر نور انجونی هم راتول کیږي راتل کیږي او راتول کیږي چې یا تاسو تور حجاب مکه وي تور نقاب مکړي که څه هم مخ نه معلومې دي فقط دوی ستر کې معلومې ده خو یا فرهنګ ټولنه داس همداسې جوړه چې تاسو باید بقره وکړي نه هم سن څه ورسته نه نور انجنو په خاطر مجبور استولم چې هم هغه بقره وکړم تر دوه سن سن کمپري او د کورنۍ هم هیڅ تاسو تسلیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبورې چې باید نو ژوند پیل کې یا مجبورې چې واده وکړي ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې کټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړي بیا خپل بقره وکړي هیڅ مشکل نه شته خپل داسې د مارکا تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه کورسونه وتړل سوه ښوونځیانې وتړل سوې وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شا مه کړه
کاینات جانې اوس به راشي استاذ پوهنتوني زده کړو ته مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه مو علاقه ده تب سره وه خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې د دواړه پانځې د عین وخت کې پیل کړه ولې دومره د تب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا مې یو ښه پانځی ده او یې سختم ده ولې دغه دواړه د مخته وړل
د ټپ پانځي علاقه کوم د څلورم سن څخه شروع سو داسې خاطره و چې کله لوی اختر وو پلان می قرباني کول یا مغه بسې علوي زما پلان یو عادت لوچ هر کال یې بسې علوي هر کال به د بدن د داخ بسې د بدن هر غړي جلات لره تشریح کوي چې د سوسیفه لري په څلورم سن کې هم لوی اختر وو پلان می بسې علوي او تعالی له دوس خورسته د هغه زړه راته تشریح کوي چې د زړه سره کوم حرکت کوي زموږ زړه نه او د هغه زړه سره کوم حرکت کوي هم دغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې زما علاقه د بیولوژي د څنګ سره د بیولوژي مسمن سره یو څه ډیره سوچنه زکه ته شپږم سم څخه لوړې زده کړې نورم کوم وو ماته سمفونی کې زه هم دغه مزمن وایم ماته زموږ د بدن غړي داس را شو دل کیږي هم داسې په همدغه جریان کې شپږم لڅلرم سم څخه ورسته ما په ساينس کې علاقه پیدا کړه په بیولوژي کې هم داسې تیپ مې خپل هدف وټاکه چې زه به تیپ حتما وایم نو د دې تر څنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم، که څه هم د کمپیوټر ساينس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساينس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي. ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي سوي چې کله پوهنتون داخلېږي رشته تاته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ، د دې پوهنځي تر څنګ مې کمپیوټر ساينس هم وخت یو
درسونه څنګه دواړو پاینې وخت کې ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پانتون ته تمنور کوله او نیمه ورځ به دې بل ته ورکوله، دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خو سهار وختي په دې پانسې تلم او ما پښین د خو هم سهار وختي د اتو بجو څخه ورسته تر ټولو بجو زه بیکارم د دې پانسې درسونه مې مخته وړل او د هغه څخه ورسته بیا ما پښین کمپیوټر ساينس پانسې تلم او د شپې مې کمپیوټر ساينس پانسې درسونه وایل. را سره دا چې د دې پانسې کې مې فزیک، کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسیدلی او همدا کې د دې پانسې درسونه کې پلار سره ډېر مرسته کوله او د کمپیوټر ساينس پانسې مې اواز مخته وړل، خو بیا هم تر دې حد مې دواړه سره سول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما ډیر محصولونه د ډیرو لوکانو د ډیرو انجنیرانو مې په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډیرالی خوشحاله شوم چې داسې با استعداد انجونې زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. را به شو ساسې شخصي ژوند ته، اشپزي بلدی؟
اشپزي بلو.
څه ښه پخولی شي؟
د بانجانو کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزده کې او ډیر شی په خو
بانجانو کوفته هدف مود تور بانجانو ده.
بلې و
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې ځکه دا نمړې زله چې ماده تور بانجانو کوفته واریده
بانجان خو جلا خوړه دی کوفته جلا خوړه دی دوړ جلا جلا پخې چې دا سمه چې تاسو فکر وکړي دوړ یو ځای دی بل ډول خوړه دی. هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ست دي دا خوړه په ډیر خوښ دي په دې خاطر چې پخولای سو.
ستاسو په سیمه کې عموما په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه لته میلمانه ورشي دوی ورته دغه زیده فرهنګ په توګه باندې څه تیاری؟
زیاتره په قندهار کې چې ډیر ورته دي همدا چې کله مثلا په قندهار کې میلمستیا ته ځي وریجي او غوښه بانجان سبزي دغه شان عموما په دسترخوان باندې ډیر پیدا کیږي، خو مګر نور ولایتونو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې کله چې په میلمستیا ځي هلته اشا کوم انتو ډیر پخیږي.
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي، لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک میلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي، یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي، لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې الدا چې ورشي یو ډول خواړه دي چې دندکې ورته وایي هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لری سمونه ورزي. کایناجانې کدار ته وایي آشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده چې په کورونی کې زیاتره انجنیر لیک خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي، بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته انجنیر قالین بافی کې د دینې د کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک پښ خو کوم نه کولای سوي چې زده کوم کوم صرفیتونه ډیر و خو خیاطي مې زده ده. کومور مې خیاطه او خیاطي کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطي مسلک ورڅخه زده کړی.
کاینا جانې په اینه وخت کې د 250 ویل او په داسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډیر و په تاسو باندې ډیر چاهه ما یې کولی په کور کې علاوه د دینه چمورو پلار در سره خوین دورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خونتو کې یو خور مې چې استاد و د فزیک استاد و زیاتره د فزیک مسایل په غیر سره الاول که په مکتب کې او که په پوهنتون کې و نو همغه خور مې هم ډیر حمایه کوله، ځکه ما زیاتره وخت کور قانون ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرول ته یا جامې پرول ته دغه شرط ما ډیر وخت نه درلود. مشه خور په دې مسله کې ډیر سره همکاري کوله، مثلا کله وخت کله کله به مې وره تر اورل چې ټول ورځ درس وایې د امتحان فشبوکي به سره چې نسته تمرینونه به سره هر اول څنګه کیږي، خصوصا دا څه به ډیر خوند راکاو چې کله په او تاقي ما درس ویل، کله به راته شیدې راوړلې، کله به راته میوه راوړل چې وی خوره او ښه صحت ولري او شوه کولی سي درس وای. دغه یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساسوه. نور مې هم شوق دی چې زده کړې وکم، نور مې هم شوق دی چې زه ښه درس وایم او یو ښه مقام واخلم، تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابته سي چې کله چې ما پوهنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بې ځایه نه دي، او زه کولی سم یو څه لاسته راوړم. د دې تر څنګ مې پلار مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کور د کار یادونه مو وکړه، کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزې رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي د بل کې درس وای بیا ورته وای چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس ته کینولي، او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي، تا باندې کوم کار نه وچولې؟
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتون را رخصت سو نو کرا کرا راته دا یادونه وکړه چې اوس پر کورې باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړي، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کېږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تلم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. معلمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې هغه د شپې کار ورته پاتېږي، خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې کار ما کوو خسته. خو بیا کله چې رخصتي وي، په رخصتي کې ما په خپل هم د دې سره کومک کوم د کور په کارونو
کې. کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولای شي اشپزي نه علاوه؟
د اشپزي څخه را دی خو تجارو کې ډیر شوم، په دا یو مثلا په ډیر لږ وخت کې به مې ډیر ځای جارو کاو، ډیر ځای به مې پاکاو، او دغه کار مې ډیر خوښوم.
نو په کوم عموماً هغه نجونو سره چې په پانتون کې دی او که په خوانځي کې دی چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زم په دلیل نه پوهیږم، حتما نسبت نور کارونه ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، ولې دا کار اسان دی او ژر خلاصېږم، په دې خاطر دا کار ته شاید هم دغه دلیل وسه، خو نه پوهېږم، ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولای سم، یعنې پښتې زه هم
کاینا ځانې کدی مسلې تر شو وس محل پانتونونه باندې او انجونی نه خونځي وتتلې شي نه پانتونونه تتلې شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلې او د شه دوه پانځي د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی بسلو، څومره در تخکاری چې تبور سیږي خوبونه ته عملی به شي؟ هغه
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجینر موسم، یعنی دوه وظایف او دوه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دوه هیله څخه شاته پات سم. یعنی تیپ خدا سپانځي د چټپای په پوهنتون کې شتون ولري، یی درس وای او یعنی لیسانس او سه یا ورسته ماستری او ډاکټرا واخلي په دې برخه کې، مګر کمپیوټر ساينس پوهنځي به د سپانځي د چیاواز په پوهنتون پورې تړل نه، د پوهنتون څخه د باندې هم کولای شي، یعنی پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان په رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروف یم، ځکه تیپ یعنی په یو وخت سره په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم. کمپیوټر ساينس ونځي مې مخته وړي د په یو بخش کې، او فعلا هم په همدغه کې مصروف یم.
تاسو حتما په انلاین ډول باندې دغه برخې زده کړې کوي؟ هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویل او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي، په کوم طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی هم دغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل سي، د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رشته وټاکي، یو څنګه خپل ځان لپاره وټاکي. ما هغه څنګه چې ځان ته ټاکلی او پوسوم چې باید په دغه څنګه کې زه کوم شیان وایم، د همهغه د پوهنتون په دوره کې، اوس چې پر کور یم همهغه دغه څنګه مربوط کوم کورسونه ته چې ضرورت لرم، او کوم مثلا د کوم ژبو زده کړو ته چې ضرورت لرم، یا کوم شیان زده کړو ته چې ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه، یعنی مکمل کورسونه دي، همهغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همهغه موضوع سرچ کوم، او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نه نوړم، چې نو اوسه هم دغه ګورم یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه خورست خپل ځان سره عملی کړم. د پانتون استادان هم د دې تر څنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي چې کله کوم څه ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس خپل ورور یا پلار واسطه وي دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي دغه کورسونه تاسو وایي دغه څنګه مربوط دي دغه برخې مربوط دي بیا می پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد ترلاسه کوي په کور کې ګورم
کاینه جان یو څونځ چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي دا د چ په کور کې ډیر د سې انګیزه نه وی چې څوک درس تکینی وی وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما د لاس ور کړي چې نور درس وایم چې نور وکول سم یو ځای ته ورسېږم ځکه ما د فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص پونتونه نو وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې برته خلاص او که مثلا ځا پونتونه نه خلاص نه سي په کور کې درس وایم نو بیا څه فائدہ وظیف یا موسات هم وتړل سو د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو نو بیا به زه وظیفه ولرم څه کار وکړم خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونه کې وکتل یا په څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساينس په هنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساينس په هنځي خلاصه کړی یا محصلین دي دوی کولی شي چې خپل کورونه څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څنګه مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي خپل کور څخه دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړی چې زه خپل درس خپل کور کې وایا او داس یو وظیفه کته پیدا کې هم ستاسو لپاره شته هم ستاسو فامیل لپاره او هم په دا بهانه نه چې د کور او وزې د طالبانو لپاره مثلا ته د کور او وزې تبادونه وزې ځکه اوس مهال د غره کم دی داسې او حکومت راغلي دي چې د کور ورسې دا بهانه هم درول کیږي چې مو مینه دل داسې ما په ګټه دی یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا او د دې تر څنګ کار هم د غره ته ول چې تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کې چې وظیفه ولرې یو ځای ته ورسېږې د خپل شخصیت د جوړول لپاره هم باید درس وایې اما د پلار هر ورځ خبرې انګیزه ماته پیدا کړې چې زه په خپل کور کې درس وایم
یعنی هغه کسان چې په کور ناستې دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي کغه خوانځي وی کنه وی کپانڅون وی کنه وی دوی باید داسې فکر ځان سره ولري چې زده کړې وازې دانه ده چې تاسو خوانځي ته پټګ باندې باسي واده کیږي بلکې تاسو کولای شي چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړي او د ټکنالوژي نړۍ د هرڅ په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي اخه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونی په کور کې نه ولید یو دوی خپل لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوې ژوند برابر کړی غوي ته د پیغام څه ده
پیغام دا دی چې د انجونو واده ول د هلار نه د چې تاسو مثلا د حقوقي ژوند ته سمو ځین انجونی کې دایس په دغه نوې ژوند په ډیر ناومید سره پیل کړی د دوی هغه کوم شخصیت چې هغه د دوی کوم هیله ورمنونه چې هغه ټول مثلا دغه نوې ژوند په پیل دوسر لمه اندزې دوی بیا هم هیڅ کله هغه انجلی چې دوی د دغه ژوند د پیل دوسخه د مخه واده برته هم هغه انجلی نس کېدلې نو ولې باید یو چا روح روان ته توان ورسو ولې باید یو چا شخصیت لمه اندزې ول د چا استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو د دې پر ځای چې هغه مثلا نوی ژوند ته برابر نوی ژوند ورته برابر وي یا ودوي د دې پر ځای ورته تشویق کوي له هر لاره ورته برابر کی ځکه ستا کړی واس په پکتاو په همتون پر اړه نه لري مختلف نور لارې ست چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایې لسی هغه ته تشویق کولای شي چې په خپل کور کې درس وایي نو ودول هیڅ کله هم هر لاره کې دا نه سي چې تاسو هغه واده کې نوی ژوند ورته جوړ کی برعکس د سترو انجن ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغه ته مو نوې ژوند ډیر ضرور برابر کړی دی
کائنات جانې هغه انجونو ته چې اوس په کور ناست دي ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوې ژوند پیل کړي دا چې اوس زده کړې نه کوي په ځنګل ډول هغه چې په خوندزي وکړي او په دغه برخه کې لکه د پانتونی انجونو په څیر زده کړې لوړې نه دي او د ژوند دې نه تجربه کړي د خپل کله کله تصمیم نیسي او د ترازی کیږي چې واده وکړي هغه ته د پیغام څه ده
اخیت مهم پیغام داري چې نوې ژوند لپاره تصمیم نیول یعنی ډیر عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی، بل چا سره تیرو، نو باید ډیر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوی، پر ما باندې مکاتب وتړل شوی، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوی. زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بے ځای یم، زما ژوند کول ته بے ځای دي. زه باید مثلا نو ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دی په تاسو سین کې وو چې دوی روحان دې ته ماده ونه وسی چې دوی خپل نوې ژوند پیل کړي او نوې کور ته ولاړ شي، مګر دوی دا تصمیم جر ونیسي. دا تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیښ کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه شي. نو پیغام ورته دی چې ډیر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونیسي. یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي وګوري چې آیا زه دغه کار دغه تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم. شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کال وروسته، درې کال وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې په دښمنۍ په دوره کې دي، عموما عمرونه تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي، دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راجې کیږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعات ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډیر زیات مننه کور ودان کینل جانې، ډیر ښه خبرې دی وکړې. هیله مند يم چې هغه جونې چې په کور ناست دي، که هغه د پانتون زده کوونکې دي او که د خوندزي، ستاسو خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دی ودان چې خبرې دی وکړې.